مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار نهه په کابل کې ختمي مې بجې شوې. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 زیږیز کال د دسمبر د میاشتې 1 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نهه ساعته خپرونو په دې ورنه ګړی سلام پښتونخوا کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له احمد شاه اعظمي وو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دی چې دوی یوازې سړک یا موټروی نه غواړي بلکې پر غربي لارې دی د چین پاکستان اقتصادي راداري ټولې منصوبې عملي کړل سي. د پاکستان پوز ویلی د پاکستان او افغانستان د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ د ټلیفون لارې د خبرو لپاره یو هاټ لاین جوړ کړل شوی دی. او امریکا د ایران د لیري واټنو وشتونکو توغندوی د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دی چې دوی یوازې سړک یا موټروی نه غواړي بلکې پر غربي لارې دی د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټولې منصوبې عملي کړل سي. پر وې سټک دا خبره تیر مخسان تر هغه وروسته له پاکستاني رسنیو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان په ژوب کې د ژوب او مغلکوټ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانیست سره پر غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړي. پر وې سټک ویل چې دوی غواړي د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري کې خیبر پښتونخوا له پامه ونه غورځول سي او د سړکونو لارې یا موټروی سربیره د اورګاډي پټلۍ تیل او ګیس نه لیکه فایبر اپټیک کیبل تجارتي مرکزونه او صنعتي زونونه هم پر غربي لارې جوړ کړل سي. نوموړي پر مرکزي حکومت نیوکه وکړه چې ټول پام پنجاب ته کوي او خیبر پښتونخوا په دې ستره پروژه کې له پامه غورځولې ده. د وړاندیز وکړي چې مرکزي حکومت د شریکو ګټو د شورا غونډه راوبلي او ټولې سوبې په دې لړ کې په اعتماد کې واخلي. د پاکستان ولسمشر منموهن سینګه ویل دی چې د فاټا د بیکورسو خلکو د بیا ستنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړی میلې د پای د ستوري ته د وینا پر وخت وکړه. د ویل
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عضب
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نوم کوم عملیات پیل کړی دي. په هغه کې به هر څوک ان شاء الله خپل برخه اچوي. په دې موقع زه وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچري هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانې بند نه کړي نو یو وخت به داسې راشي چې یو ترهګر به د پاکستان له خاورې ختم کړي شي.
ختم کر دیا جائے گا.
د سریته د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی هم وینا وکړه. ویل چې په فاټاک په پراتلونکو څو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څانګو په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمېر نور پروژې ترسره سي چې د ډیمونو جوړول قدرتي زیرمې په کار وسل او قبایلي سیمې د پاکستان له لویو سړکونو سره تړل پکې شامل دي. د پاکستان پوز ویل دی چې د پاکستان او افغانستان د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ د ټلیفون له لارې د خبرو لپاره یو هاټ لاین جوړ کړل شوی دی. دا خبره د پوز ویان د لیفټننت جنرال آسیم باجوا پرون په خپل ټویټر پاڼه خپره کړه او ویل چې په دې لړ کې د چهارشنبه په ورځ د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د ډایرکټر جنرال یا عمومي رسان ترمنځ لومړی رابطه وسوه چې په کې پوځي چارې د دواړو هیوادونو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو نیټې او د پولي دواړو خواو ته د همکاري زیاتولو پر اقداماتو خبرې وسوې. د افغان پوځ ویان دولت وزیر هم د دې تایید کړی او په دې لړ کې پر ناوخت مشال راډیو ته ویل
د دفاع وزارت زمونږ د پراسون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د پراسون رئیس ترمنځ یو هاټ لاین جوړ شوی دی. کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو کچېری په تحقیقي برخه کې نه حلیږي دوی به په تلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
د پاکستان د پوز د ویاند آسیم باجوا په وینا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هاټ لاین جوړولو پریکړه پر 28 ډسمبر د جنرال راحیل شریف کابل دورې پر مهال باندې شوې وه. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاجیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري 10 تر 15 نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او واشنګټن د استازو غونډه جوړ شي. سرتاجیز دا خبره تېر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده یې کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې څلور اړخیزې غونډې پریکړه روانه میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس کې شوې وه. د سرتاجیز تر څرګندونو مخکې روانه د افغانستان د حکومت استازو ویلي وه چې دا څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړیږي. تر اوسه د سرتاجیز د دې خبرې په اړه افغان حکومت څه نه دی ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر یو جینګ سره د سولې پر بهیر خبري وکړه. د ملي امنیت د شورا په خبره کړل سوی بیان کې ویل سوی دی چې په دې خبرو کې له طالبان سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر میکانیزم خبري سوی دی او همدارنګ له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مرستې مسله یاده سوی ده. د چین سفیر د ملي امنیت له سرکار سره تیر ورځ د دې غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول هلې ځلې وکړي او افغان دولت ته ډاډ ورکوي چې چین به له افغان ځواکونو سره د وسلو او تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. خبرونه لمشال اډیوس خاوري. امریکا د ایران د لیر واټونو وشتونکو توغندوی د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نوی بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د وال سټریټ ژورنال او روټرز خبري اژانس راپورونه لمخې په دغو پلان سوو بندیزونو کې به په ایران، هنګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لیر واټن وشتونکو توغندوی له پرمختیا سره په مرستې تورن دي پناه شسي. امریکا چارواکو ویلي چې د امریکا د خزانې وزارت د ایران او لویدیځ ترمنځ د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې دا حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په ټول لیست کې شامل کړي چې ایران د میزایل په پروګرام کې د لاس لورو شک پر کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندیو پروګرام د ملګرو ملتونو د بندیزونو سره سرغړونه نه ده او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل سي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی تیر ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکیه ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د العبادی تر خبرو مخکې تیر ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ که چیرته اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي نو د ترکیه ځواکونو د مداخلي په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. بلخوا د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو ان ټي وي ته ویلي چې دغه اختلاف د ناوړه تفاهم نتیجه ده او که بغداد غواړي چې له ځواکه کار واخلي هغه د اسلامي دولت ډلې پر ضد وکاروي. نوموړي ویل انقره د عراق د ځمکني بشپړتیا درناوی کوي او زیاته کړه چې بغداد د خپلې خاورې یو پر درېیمه برخه کنټرول نه لري.
سلام پختونخوا
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم پرون د بلوچستان په ژوب کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري د یوې برخې لارې جوړولو افتتاح وکړه. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي چې مرکزي حکومت دې دوی ته د لویو سړکونو جوړولو په خبره نه غولوي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین بیا پرون په پیښور کې ویغونډې ته ویلي چې د بے کورکل شو قبایلو بیرته کورونو ته د لیږلو په کار کې پرتې ټولې ستونزې به هواروي.
ان کی اپنے گھروں میں دوبارہ آباد کاری میں جو رکاوٹیں حائل ہیں انہیں دور کیا جائے گا.
او د خیبر پختونخوا حکومت ہیلہ مند ہے چې د نوې صنعتی پالیسۍ عملی کېدا به د هیواد سرمایه کاران و هڅوي چې په دغه صوبه کې پانګونه وکړي.
کراچی او لاہور نگر غټ شیطان چې دی اخبار مو کې پښتانه چې دی خپل به صوبه کې د انویسټمنٹ
د یو شمېر نور رپورټونو ترڅنګ څو سندرې هم اوري. هیله دال مشال رادیو سره اوسئ. لاغه وروسته چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د بلوچستان ژوب ته د سفر په ترڅ کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري د یوې برخې چې ژوب مغل کوټ سړک نومیږي پرانیسته وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې مرکزی حکومت د دې وړو پروژو په پرانستلو سره غواړي د دغه او بلوچستان صوبې حکومتونه او ولسونه تیر باسي. د پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک بیګا د پاکستان له ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې مرکزی حکومت دې پر لویو سړکونو او د ریل پټلیو سربیره دوی ته د سوداګرۍ او توانایي نورې مهمې پروژې چې په اقتصادي راهدارۍ کې شامل دي هم ورکي. نوموړي په دغه لړ کې د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی غونډې رابدلو غوښتنه هم وکړه. له پیښور غلام غوث رپورټ راکوي.
وزیر اعلی پرویز خټک تیر ماسخوتن د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې هغوی د مرکزی حکومت نه د مغربي لارې پترس کې یو سړک نه غواړي، بلکې هغوی غواړي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منصوبې ټول جزئیات د خیبر پختونخوا صوبې نه تیر کړي شي. مونږ ته نه سړک پکار دی او نه موټروی، مونږ ته کوریډور پکار دی چې پکې اپټیک فایبر، د ګیس پایپ لاین، د ایل این جی لاین، د بجلی نوی لاینونه او د ریلوی لاین موجود وي. چې دا ټول جزئیات وي نو دې ته به کوریډور وایي. که دوی یوازې یو سړک جوړول غواړي نو دا دې هم چرته بل ځای کې جوړ کړي، مونږ ته کوریډور پکار دی. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د ټولو جزئیاتو رخ د کراچۍ نه د پینډۍ اړخته دی او په دغه جزئیاتو کې د پښتونخوا صوبه د پامه غورځول شوې ده. اپټیک فایبر د پینډۍ نه تر کراچۍ پورې غځول کیږي، د ګیس لاین د گوادر نه تر کراچۍ غځول کیږي، د ایل این جی لاین د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي، او د بجلی نوی لاینونه هم د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي. نو خیبر پختونخوا چرته لاړه او کارخانه به چرته جوړیږي؟ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي رهداري د لوی منصوبې په لړ کې پکار ده مرکزی حکومت د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی میټینګ راوبلي، او پکار ده مرکزی حکومت په دغه آئینی ډګر ټولې صوبې د لړ کې په اعتماد کې واخلي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
فرست فاټا یوت فیسټیوال یا د قبایلي ځوانانو د سپورټي لوبو لومړنی میله پرون د پېښور په قیوم سټیډیم کې پای ته ورسېده. په دغه موقع رابدل شوې غونډې ته په خپلو ویناو کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پختونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي د بکور کلي شو قبایلو زر تر زره کورونو ته د بیرته لیږلو او په قبایلي سیمو کې د پرمختیايي چارو پیلولو ژمنې وکړې. له پېښور ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د فرست فاټا یوت فیسټیوال یا د قبایلی ځوانانو د لوبو د لومړی میلې د اختتامی دستورې په موقع مشر میلما صدر ممنون حسین خپل وینا کې نږدې ټولې خبرې د لوبو پر ځای د ملک په امن او امان او د ضرب عزب عملیاتو په کامیابۍ وکړي.
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عزب
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم کوم عملیات پیل کړي دي. په هغه کې به هر څوک انشاءالله خپل برخه اچوي. په دې موقعه زه وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچري هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانې بند نه کړي نو یو وخت به داسې راشي چې یو یو ترهګر به د پاکستان له خاورې ختم کړي شي.
پاکستان کی سرزمین سے ختم کر دیا جائے گا.
صدر ممنون حسین دا هم ویل چې له قبایلی سیمو د بے کورشوی خلکو د واپسې لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي.
میں اپنی قبائلی عوام کو یقین دلاتا ہوں.
زو خپل قبائلی اولستا دا یقین ورکوم چې د دوی ستونزې به په خاصه توګه هوارول شي او د دوی په خپل کورونو کې د بیا آبادۍ په لار کې خندان به هم لری کول شي.
ان کی اپنے گھروں میں دوبارہ آباد کاری میں جو رکاوٹیں حائل ہیں انہیں دور کیا جائے گا.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان هم په دې موقع وویل چې د بے کورشوی قبایلی اولس خپل سیمو ته د واپسې ترڅنګ دوی د قبایلی سیمو په پرمختیا هم کار پیل کړی دی.
کیا آپ دیکھیں کہ چند سالوں میں فاٹا کی تعمیر اور ترقی
تا صبح پر اروان سو کال کی پا قبیلی سیمو کی پرمختیا تعلیمی حلی زلی در اختیا دا اعلی درجے اسانتیاوی اوئی نے او دے سرا سرا با مونگ قبیلی سیمے دا ملک دا غٹو سڑکونو سرا تڑو ڈیمونا بجوڑو دا قبیلی سیمو قدرتی زیر میں با پا کار راولو او دغه ډول نوري تجارتی حلی زلی زمونږ د حکومت خاص هدف ته
ایک خاص اوبجیکټ ہے.
گورنر خیبر پختونخوا هر کال د قبایلی ځوانانو لپاره د لوبو د میلې د لړۍ د جاری ساتلو ژمنه وکړه او صدر ممنون حسین گورنر او اړوندو ادارو ته په قبایلی سیمو کې د سپورتس کمپلیکس جوړولو هدایات جاری کړل. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پرون د اسلام آباد په هوټل کې یوې غونډې ته په وینا کې د دغه صوبې لپاره د نوې صنعتي پالیسۍ د پیل اعلان وکړ. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د نوې پالیسۍ عملي کېدو په ترڅ کې به د هیواد صنعتکاران او پانګوال په صوبه کې سرمایه ګزارۍ ته زړه ښه کړي. د مشال رادیو خبریال غلام غوث رپورټ لري.
د نوې صنعتي پالیسۍ د مهمو جزئیاتو په لړ کې د سنتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په نوي سنتي خارګوټو کې د نوي کارخانو لګولو لپاره د ځمکې ترلاسه کولو 15% خرچ به صوبایي حکومت ورکوي او د سنتونو لګولو لپاره د بینک د قرضو 15% سود به حکومت برداشت کوي او د بندر نه تر سنتي خارګوټي پورې د مشینری راوړلو 15% خرچ او په کراچۍ پورت باندې په مشینری د کسٹم خرچه به هم حکومت ورکوي او د نوي سنتونو د لومړی 3 کلونو د بجلی 15% خرچ به هم حکومت ورکوي او د لومړی 10 کلونو پورې به د نوي سنتونو نه انکم ټیکس هم نه اغیستل کیږي. د سنتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي عبدالکریم خان زیاته کړه
فرض کا مارک اپ 8% وی نه دی کی بس 10% حکومت ورکړي نو یو نه زون کې دای فرض یو نه انویسټر راځي او هغه کا پلاټ اخلي 25% په حکومت ورکړي چې کوم یو نه زون دی دا هغه 25% په فریډ دی په حکومت ورکړي.
د پاکستان تحریک انصاف سینیټر او تجربه کار صنعتکار نومان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا صوبې نه د خرابو امنیتي حالاتو له وجې 115 لوی صنعتکارانو نورو ځایونو ته خپلې کارخانې منتقل کړې دي او د نوې پالیسۍ سره به صنعتکاران واپس د خیبر پښتونخوا مخه وکړي.
دا خیال دی چې پکې وره کارخانه دار خو خپله به راځي به راځي دا نور کراچۍ او لاهور نه غټ غټ شیطان چې دي اخبار مو کې کسان چې دي پښتانه چې دي هغه به واپس راځي او خپل به صوبه کې به انویسټمنټ کوي کارخانې ته ځي. دا خالي دی نه دی چې څه تخم سره روزګار نه راوشي اور دې امر حالات شي د دهشتګردي چې دا ختم شي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه په نوي صنعتي پالیسۍ کې په پښتونخوا کې د وړاندې نه موجود د 1200 صنعتونو د بیا فعالولو لپاره هم تګلاره جوړه کړې شوې ده. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو
تاندې هلې
په پا پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 10 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 10 بجو.
اردوونکو پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر 2 اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان حکومت ویلي دي چې دا غونډه به په جنوري کې په کابل کې په دې هدف جوړیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د دې غونډې د ځای په اړه د کابل او اسلام آباد د استازو زید او نقیز څرګندونې د احمد شیبر په رپورټ کې.
یو پاکستانی چارواکی وویل له طالبانو سره د سولې د عملی خبرو د پیلېدو لپاره به په جنوري کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. تر دې مخکې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کابل کې راغونډ شي.
دغه څلور اړخیزه غونډه لاندې چې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي، غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د لوی هیوادونو په کنفرانس کې شوی او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او امریکا کې د څو هیوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډیره سخت وي.
رویټرز شانس څرګندوي چې له طالبانو سره تر 14 کال د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو ځای لا هم نه دی معلوم شوی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار 13 ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د جنوري 15 تر 15 به دا غونډه په اسلام آباد کې وشي نه په کابل کې. سرتاج عزیز وایي چې په دې غونډه کې به د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازي برخه واخلي او د دې ناستې پریکړه روانه میاشت د آسیا زړه په کانفرنس کې هغه وخت وشوه چې صدر اعظم نواز شریف د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په اسلام آباد کې خبري وکړي. د دې خبري علت تر اوسه نه دی معلوم چې ولې د دې غونډې ځای چې تر 2 اونیو لنډ وخت ورته پاتې دی نه دی څرګند شوی. تر اوسه د غونډې د برخوالو یو لوري هم دا خبره نه ده کړې چې د طالبانو استازي به هم ګډون پکې کوي، خو کابل وای چې پاکستان د دې خبرو لپاره وارلمخه شرطونه نه لري او که چیرته څوک له خبرو پشاشي د پیکینګ او واشنگتن تر فشار لاندې براشي. ډیپلوماټان هڅه کوي چې د سولې دا خبري بیا پیل شي. د جولای په میاشت کې وروسته تر دې له طالبانو سره د سولې خبري وزنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو. امریکا او چین غواړي چې د سولې په دې بهیر کې مرسته وکړي، خو د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر کسان لا هم پر پاکستان باور نه لري او له دې سره مخالفت کوي چې دا خبرې د پاکستان دننه وشي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون للارې د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې او د دواړو خواوو د دفاع وزارتونو ویاندویان وایي تر دې وروسته به د سرحد په اوږدو کې د ستونزو د رامنځته کېدو پر وخت له دغه مستقیم ټلیفون څخه کار اخیستل کیږي. افغان لورې دې اړیکې ته محتاطانه خوشبین دي. تفصیل بیا هم د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان د پوځي قمندانانو ترمنځ اړیکې ټینګ شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د دفاع وزارت زمونږ د پراسون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د پراسون رئیس ترمنځ یو هټ لاین جوړ شوی دی. کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو کچېری په تحقیقي برخه کې نه حلېږي، دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغه مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
جنرال وزیر زیاته کړه چې پخوا هم د دواړو هیوادو د سرحدي قمندانانو ترمن دا ډول رابطې وي، خو دا ځل دا اړیکې په لوړه کچه دي. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال آسم باجوا وایي د دې اړیکو پریکړه د اکشن بی پورس هغه وخت شوې وه چې د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان لوی درسي وروسته تر دې چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان سر اعظم په روسیو کې خبرې وکړې روانه اونۍ کابل ته ولاړ. جنرال باجوا وایي چې د پاکستان او افغانستان د اپراسیون د رئیسانو ترمنځ لومړی ټلیفوني خبرې تیره ورځ وشوې. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال وزیری د دې اړیکو د ګټو پاړه ازادي رډیو ته وویل
چې زمونږ ته سره کلک وی او ټینګ وی او پر اختیار باندې پولو پیښو ته په حیثیت باندې نظر وکړي نو دا چې اړیکې هم ګټه لري بي ګټه خوده کنه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې انداختونه وي د کونړ په سیمو کې په نورو سیمو کې انداختونه کوي او کاغذ مونږ د پروسیم رئیس په هغه وخت کې په هغه شیبه کې د پاکستانی خواته ووي او هغه د ټول مخاوني ولشي مثلا د نورو په کوم مخاوني ولشي دا به تاثیر نه دی.
په افغانستان کې یو شمېر څېړونکو دا نظر لري چې په پاکستان باندې اعتماد نشي کېدای، خو د افغانستان ولسمشر وایي چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې د ګټو پر بنسټ ولاړې وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د خبريالانو د حقوقو یو تنظیم پاکستان فدرل یونین اف جرنالیسټ وايي د 2015 زیږدیز کال په اوږدو کې په دغه هیواد کې نامعلومه وسلوالو و تنه خبريالان وژل دي. دغه تنظیم مشر افضل بټ مشال ریډیو ته ویلي چې دغه خبريالان په خیبر پختونخوا، خیبر جنسای، بلوچستان او سند صوبو کې وژل شوی دي. د خبريالانو د حقوقو فعالان وايي چې د پاکستان حکومت او هم د مطبوعاتي ادارو مالکان د هغوی د امنیت د خوندیتوب لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. له اسلام آباد د رابی اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان فدرل یونین اف جرنالیسټ مشر افضل بټ اوویل چې په تیر یو میاشت کې په سلور مختلفو شخصي ټلویزیونو حملې وشوې نو دا حالات خپل ځان ته توجه کوي. خو له بده مرغه حکومت په وړومبې دوه درې ورځو کې بیانونه جاري کړي او عملی اقدامات نه اوچتوي. افضل بټ خپل خبرو کې زیاته کړه چې د مطبوعاتو مالکان هم خپل عمله د وسلوال نه محفوظ ساتلو لپاره اقدامات نه پورته کوي.
کم از کم ایسا قانون پاس کر دیا جائے.
موږ له حکومت غوښتنه کوو چې کم از کم داسې قانون دې منظور کړی شي چې څوک په یو خبریال بریت کوي چې هغه ته سزا ورکړل شي. بل د وجل شو خبریالانو کورونو سره مرستو لپاره موږ دا غوښتنه کوو چې د هغه جسد لا زمنګ په اوګو وي او موږ سره فکر د هغه د کورنۍ په حالات وي چې ور سره مرسته وکړي شي. اکثر چې کم خبریالان وجل شوی دي نو د هغه اداره وای چې موږ سره یې کار کولو، خو اصل خبره دا ده چې د کم شهادت هغه خبره کوي نو هغه سره نه د هغه د نوکرۍ تقررنامه وي او نه ورته د هغه د دفتر تنخواه ملاويږي او نه د هغه د شهادت نه پس د هغه د بچو کفالت لپاره لپاره څه کیږي؟
یاد دی وی چې 13 میاشت یونیسکو ډایریکټر جنرال اغلی ایرینا بوکو خپل یو پیغام کې ویلی وو چې د صحافیانو تحفظ په اړه هغه ټول ملکونو ته د قانون سازی او مناسب وسایلو د لارې د ضروري اقداماتو چټولو په اړه درخواست کوي، او ټول ملکونه دا خبره یقیني جوړ کړي چې د خبریالانو په ضد د جرمونو تحقیقات او مقدمه هم کیږي. خو پاکستان کې د خبریالانو تحفظ لپاره کارکونکو وایي چې د ملک صرف د یو خبریال ولی خان بابر د وژنې تحقیقاتو نه علاوه د نورو وشل شوو خبریالانو تحقیقات نه دي شوي. د دې په نظر چې حکومت دیلر کې د سنجیدګۍ نه کار نه اخلي، هم دیلر کې پاکستان کې د خبریالانو تحفظ او تربیت لپاره کارکونکو اداره پاکستان پریس فاونډیشن وایي چې د کال 2002 تر اوسه پورې 80 خبریالان باقاعده هدف شوي دي او نور خبریالان په ناسازه حالاتو کې وژل شوي دي. د یادې ادارې مشر اویس اسلم علي مشال ریډیو سر په خبرو کې وویل چې د خبریالانو د وژنې تحقیقاتو لپاره پکار ده چې حکومت په وفاقي او صوبایي کچ دفتر جوړ کړي.
موږ حکومت ته خپل تجویز کې ویلي دي چې د مطبوعاتو خلاف د جرمونو مخنیوي لپاره صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت د خاص سرکاري څارنوال وټاکي او یو دفتر دی ورلا جوړ کړي چې د مقدمې په صحیح توګه تحقیقات وشي. اس کو داسی کی گی چی پولیس ددی تحقیقات نہ کوی، او چکم د وجل شو خبر یالان کورنی دی نو حغیتا ویل کی گی چی خپل کیس واپس واخلی، حغیتا خو سیکورٹی هم نوی نو حغی کیس واپس واخلی.
یاد دی وی چی ایمنیسٹی انٹرنیشنل کال 2014 کی خبر شو خپل یو رپورٹ کی ویلی وو چی پاکستانی خبر یالان ته خطرہ د سیاسی گوندونو وسراوالو ڈلو او د استخباراتی ادارو لخوا ده. په دې رپورٹ کی ویلی شو چی حکومت خبر یالان لپاره خطرناک حالات د خ جوړولو لوس کړي، خو په دې لړ کې د حکومت لخوا ډېر کم کوټل اقدامات اوچت کړی شوی دی.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې مستاسو لپاره د شکیل ناز په غږ دا یو غزل راوړی دی.
اشنا کلا گردش سلام چ
مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
په خبرو کې اوریدونکو د سهار نهه نیمې بجې کېدونکې دي له احمد شاه زمي د خبرونو لنډی څورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دي چې دوی یوازې سړک یا موټروې نه غواړي بلکې پر غربي لارې دي د چین پاکستان اقتصادي راداري ټولې منصوبې عملي کړل سي. پرویز خټک دا خبره تیر مخسن تر هغه وروسته له پاکستاني رسنیو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان په ژوب کې د ژوب او مغل کوټ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانیست سره پر غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي چې د فاټا د بې کورسو خلکو د بیا ستنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړۍ میلې د پای د ستوري ته د وینا پر وخت وکړه. د ستوري د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب احمد خان عباسي هم وینا وکړه. ویې ویل چې په فاټا کې به په راتلونکو څو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څانګو په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمېر نورې پروژې ترسره کیږي. د پاکستان پوځ ویلي چې د پاکستان او افغانستان د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ د ټلیفون له لارې د خبرو لپاره یو هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون جوړ کړل شوی دی. دا خبره د پوځ ویاند لیفټننت جنرال آسم باجوا پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل او ویل چې په دې لړ کې د چهارشنبې په ورځ د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د ډایرکټر جنرال ترمنځ لومړی رابطه شوې ده. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له لسمې تر پنځلسمې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او واشنګټن د استازو او غونډه جوړه شي. سرتاج عزیز دا خبر تېر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده یې کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي.
نن خبرونه مو له احمد شاه اعظمي واورېدل. اوس اورېدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمدالله نه اورو.
مشرق ورځپاڼې خپله اداریه په مردان کې شوي ځان وژون کې برید لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ څلور ترهګرو ته پانسي ورکولو په ورځ په نادرا دفتر مردان کې شوي ځان وژون کې برید یې ممکنه رد عمل کېدی شي او د افسوس وړ خبره دا ده چې زموږ امنیتي ادارې یو وار بیا د دې خطرې مخنیوي کې کامیاب نه شو. ورځپاڼه لیکي چې کله ځان وژون کې د نادرا دفتر ته د ننوتو کوشش وکړو نو د ودرولو لپاره یې پولیس اهلکار په موقع موجود نه وو. نو ضرورت د دې خبرې ده چې د نادرا دفتر په ناقصه سکیورټی د نادرا چارواکو سره سره د پولیسو د غفلت او لاپرواهی پلټنې هم پکار دي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې په ترهګرۍ کې کمی راغلی دی. خدا هم حقیقت دی چې تر اوسه د ملک نه د ترهګرو په مکمل توګه خاتمه نه ده کړې شوې او چې موقع ورته په لاس ورشي نو گزار کوي او مردان پیښه یې تازه مثال دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې نادرا دفترونو په شمول ټولو سرکاري دفترونو نه بهر واک ترو گیټ لګولو سره سره د پولیس او اف سي فریدی هم تعینات کړي چې دا قسمه پیښو مخنیوي وکړي شي. وحدت ورسپانې خپل اداریه په سیالکوټ کې د داعش په مرکز په چاپی لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د چاپی دوران د یاد ډلې سره د تړلو اته کسانو د نیولو داوا شوې ده او د کسانو نه چاودیدونکو مواد، لپټاپونه، سیډیګانې او نور مواد ترلاسه کړي شوي دي. ورسپانې لیکي چې د سیډونکو لخوا ویل شوي دي چې نیول شوو کسانو بیت کړي وو چې پاکستان کې بعد جمهوریت د خاتمه او خلافت قائمولو لپاره وسلواله هلې ځلې کوي او هغوی ټول پنجاب کې د خپل نتورک پراخولو په غرض په نوو برتیانو کار کولو. ورسپانه لیکي چې د شکمنو کسانو نیول کېدو سره د واکمنانو د هغه داوو تردید شوه چې پکې هغوی هیواد کې د داعش د وجود څخه انکار کوي. لدی وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش په حق کې والچاکینګ شوه او د داعش په حق کې تشهیری مواد وشل شوي دي. ورسپانه لیکي چې داعش د پاکستان په شمول د ټولې نړۍ د امن لپاره خطر ده او د مذهب، رنگ، نسل، هیواد او ډلې څخه پرته بیګونه انسانان په نخه کوي. نو ځکه د مخنیوي لپاره به هم نړیوالې ورورولۍ ته خپل میانس کې لاسونه یو کول او هر رقم ممکنه مرستې کول وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دغه تندرو ډلې د مخنیوي لپاره پکار ده چې علماي کرام هم د انسانیت د احترام، درناوي، امن او مینې په اړه د اسلامي تعلیماتو روښانه کولو سره خپل فرض ادا کړي.
برطانوی ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل په وغونډه کې پر دې خبره چې احمدیانو ته مرتد وویل شي او کنا د شوې جګړې موضوع راخستې. بلخو امریکایي انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د مرستندوی ادارو کارکونکو ته په ورپېښو امنیتي خطرونو یو لیکنه خپره کړې ده. تفصیل یې له ملیحه امیرزاده اورو.
ګارډین رسپانه لیکي د نهې پورس د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په هونډه کې هغه وخت د دوه ملایانو تنمن سختې خبرې وشوې کله چې د کونسل مشر محمد خان شیرانی د دینی عالمانو نه پوښتنه وکړه چې آیا احمدیان چې د آئین له پلوه غیر مسلم ګڼل کیږي مرتد وګرځول شي که څنګه. په کونسل کې یو بل ملا طاهر اشرفي چې آزاد خیاله ګڼل کیږي په دغه مسله د بحث کولو په حق له سخت مخالفت وکړ چې وروسته بیا له شیرانی سره په خبرو خبرو کې په جګړه شو. شیرانی د پارلمان منتخب غړی دی. ورځپاڼه لیکي د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وویل چې د احمدیانو په حق له بحث خطرناک ثابتې دی شو. دغه په خبره کې د کونسل 15 غړو هم دا منلې و چې احمدیان مرتد دي نو دا به یو لویه مسله وي او تشدد ته به لمن وهلې وي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په 2001 کال کې په افغانستان کې د امریکا او برېټانیې کاروای پس د کومو لاسته راوړنو چې ذکر کیږي پای کې د صحت او تعلیم په برخه کې سرمایه کاری شامل ده. خو بیا د ورځپاڼې په خبره روانه اونۍ په کابل کې د سفارتخانې بهر د افغانانو یو لوی قطار یو بل تصویر وړاندې کړ چې یو طرف ته پکې د صحت مسلې دي نو بلخوا په هیواد کې د طالبانو ګواښوم یو واري بیاور پیښتي. ورځپاڼه لیکي په هلمند او کندوز ولایتونو کې د طالبانو د حملو پس په دغه هیواد کې یو شمیر مرستندویه کارکونکو چې په زرګونو افغان وګړو پرې تکیه کوله خپل کار بند کړو. ورځپاڼه لیکي په کندوز کې چرته چې په اکتوبر میاشت کې په یو امریکایي هوایي برید کې یو هسپتال په نښه کړل شو د ملګرو ملتونو په خبره وروسته اوس مرستندویه کارکونکي خپل کار پرېښودلو ته اړ شوي دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د صحت وزارت په خبره په څوارلسو مشرقي او جنوبي صوبو کې د وسلوالو ګواښ له امله خواوشا یو لک ماشومان له واکسینو پاتې شو. پاکستان او افغانستان هغه یوازیني هیوادونه دي چې پولیو ناروغي پکې اوس هم موجوده ده. ورځپاڼه لیکي په لرې پرتو ځینو سیمو کې هیڅ ډاکټران نشته چې هلته د صحت کارکوونکي د لږو پیسو په بدل کې خپل ژوند په خطر کې اچول نه غواړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي سږ کال څه باندې 1 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې په سمندر کې اروپا ته رسیدلي دي. د دې شمیر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریه کې روانې کورنۍ جګړې تښتیدلې دي. دا د 2014 زیږدیز کال پرتله د کډوالو پناه غوښتونکو په شمیر کې 15 برابر زیاتوالی ښیي. تفصیل د فرشتې جلال زئی پر رپورټ کې.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لږتر لږه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8.5 لک کسان یونان ته تر رسیدو وروسته نور اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای وو. دوهم اروپایي هیواد چې ډیر کډوال ورغلی ایټالیا ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د لوري دا تازه خبرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریه 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغیز کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې لږتر لږه 2.5 لک کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل شوي دي. د دې بحران له امله لږتر لږه 4 میلیونه انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریه خلک تر ډیره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځینو نورو سیمه ایزو هیوادونو کې پراته دي. خو ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. د دې پناه غوښتونکو شمیر په اکتوبر کې به ساري حد ته لوړ شو او ملګری ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2,03,000 کسان اروپا ته واوښتل. ملګری ملتونه وایي تر سوریه وروسته دوهم هیواد چې ډیر وګړي د سمندر لاري اروپا ته تښتیدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسیدلو پناه غوښتونکو او کډوالو 1% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمیر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتیدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې که په سوریه کې روان بحران د حل لپاره هڅې همداسې متزلزلې پاتې شي راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیه په یو شمیر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني ونې په پیل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د دومره سترو جو پورتک په زغرده د ډلېز اشغال هڅه ده. د د هنګری حکومت هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګری پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دینی عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د نوو وسلوالو ډلو د راټوکېدو او د هغوی د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي امریکا ونه توانېده چې د افغانستان د 44 کلنې جګړې په ترڅ کې په هغه هیواد کې د موجودو وسلوالو ملا په مکمله توګه ماته کړي. تفصیل له ما هارون باچا اوري. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د ولسمشر باراک اوباما ادارې لږ تر لږه په عام محضر کې په افغانستان کې د ورپېښو نویو ننګونو په اړه له ډېر څه ویلو ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپل دښمن القاعده له بشپړې ماتې سره مخامخ کړي، په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو، حقانی شبکې او د اسلامي دولت وسلوالو ډلې حملو زور اخیستی دی. د اوباما ادارې پخوانیو چارواکو چې په افغانستان کې د القاعده پر ضد د امریکا په جګړه کې ډېر دخیل وو خپلې خولې پرانیستې دي. د سی آی اے پخوانی مرستیال مشر مایکل مورل چې د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب هم لیکلی، ویلي: زه په افغانستان کې د القاعده د بیا راژوندي کېدو په اړه اندېښمن یم. ماته معلومه ده چې دغه ډله به هم موږ امریکایان په نښه کوي. نوموړي زیاته کړې: موږ باید په افغانستان کې د طالبانو د پیاوړي کېدو خبرې غم وخورو، او دا ځکه چې همدغه ډله ده چې د مخکې په څیر به القاعده ته په هغه هیواد کې پټن ځایونه ورکړي. د اوباما ادارې یو لوړ رتبه چارواکي بیا بله خبره کړې. هغه ویلي: د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات د دې سبب شول چې وسلوال د افغانستان خاورې ته واوړي او په ترڅ کې هغلته القاعده ته نوي جنګیالي په لاس ورشي. لیکنه کاږي: امریکایي او افغان کمانډو ځواکونو 13 اکتوبر میاشت د افغانستان په یو جنوبي ولایت کې د القاعده یو تربیتي کیمپ په نښه کړل چې د پوځي چارواکو په خبره په سیمه کې د وسلوالو دومره غټ کیمپ تر دې مخکې نه و لیدلی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکا کانګرس ته هم 13 اکتوبر میاشت ویلي ول چې افغان ځواکونو تر اوسه له هغه هیواده د القاعده د له منځه وړلو وړتیا نه ده ترلاسه کړې. د لیکنې تر مخه د افغانستان پر خاوره د القاعده د تربیتي کمپونو د شتون خبره د هغه هیواد په 44 کلنه جګړه کې د یاد ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راولي. په لیکنه کې د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې له موجودو بهرنیو وسلوالو څخه ډیری یې د مرکزی آسیا له هیوادونو ورغلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې بیا د امریکا د یو استخباراتي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان دننه نوي ټوکېدونکي وسلوالې ډلې د امریکایي او افغان ځواکونو پر ځای تر ډیره په پاکستان کې د حملو پلانونه جوړوي او هڅه کوي چې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې ځان ته ځای پیدا کړي.
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2100 15300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدل شي.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. د بریالي سمدی په غږ مو د سندره درته راوړي.
ستاسو قسم وچ داستا محبت چا سره ده سمازرتا سره سمازرتا سره سمازرتا سره ده د وسال قول دي دروغ ته فرښتیا سره ده د وسال قول دي دروغ ته فرښتیا سره ده سمازرتا سره ده سمازرتا سره ده سمازرتا سره ده هو سمازرتا سره ده سمازرتا سره ده سمازرتا سره
Oh, oh, oh.
باور دی اوشا چی مستر گی ہمیشہ ویلم دی ہمیشہ ویلم دی باور دی اوشا چی مستر گی ہمیشہ ویلم دی ہمیشہ ویلم دی پتا شکم خروزگار میں تا جڑا سر زماز رتا سر دے زماز رتا سر دے زماز رتا سر دیر زحمت تو نمی پزان دی کا بس بولی کا بس بولی زحمت نمی پزان دی کا بس بولی کا بس بولی یار غم زکاستا ادا چورو جپا سر دے زماز رتا سر دے زماز رتا سر دے زماز رتا سر دے ہو زماز رتا سر دے زماز رتا سر دے زماز رتا سر
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
اور دن کو پا خیبر پختونخوا کی دا کتابونو دا چاپ اداری وای چې د پختو کتابونو چاپ د پخوا پر تلا زیات شوه دی دا په داسې حال کې دا چې ځینې لیکوالان وای د کتابونو پر چاپ کول خپلې پیسې مصرف کی او له دکانونو یې د اغستو بیا څوک نوی دا په داسې حال کې هم د چپ دی ورستاو کې د پختو د نومتو شاعرانو کتابونه بازار ته راغلي دي پر دې موضوع فرخنده اسد رپورٹ جوړ کړی دی
په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژبې کتابونه اوس ته مخکې نه زیات چاپیږي یا چاپ ادارې وایي که څه هم ډیر لیکوالان او شاعران د وس نه لرلو له وجې خپل کتابونه نشي چاپولی خو بیا هم د پښتو ډیر کتابونه په 2015 کال کې مخې ته راغلل د پېښور په خیبر بازار کې د کتابونو د یو دکان یونیورسټي بک ایجنسی یو کارکونکی وایي سږ کال د پښتو کتابونو زیات اخیستونکي وو
پښتو شاعرۍ باندې زیات زور دی کنه سمونه خو بالکل پښتو وایي چې ختم شي وا بیا غینا پس بیا راځوندې شو
په پېښور صدر کې د کتابونو د چاپولو یو اداره پرنٹ مین پبلشرز نه اخلاق احمد وایي دوی په 2015 کال کې د خیبر پښتونخوا د کلچر د ډایریکټریټ لخوا د شلو نه زیات کتابونه چاپ کړل چې زیاتره پکې د شاعرۍ وو
د کتابونو لا پرنٹ کیږي د ډایریکټر کلچر مو سره 30-35 بوکس یې کنه 2-3-4 د انکو هنکو بوکس یو 2-3 پکې اردو اندسي 25-25 پورې د پښتو کتابونه هغه اشعاری او ادب باره کې د پښتو نن سبا زموږ شرکم د مورنې جبه د موږ په خوره پښتو وي باز نور شان پښتو هغه کمپوزر ته چې کم کمپیوټر لیکل کوي کنه هغه تم ډیر مشکل نو هغه پاله سره د پښتو کمپوزینګ پرې خو نن سبا زموږ سره پښتو کمپوزران په شمال سره پښتو اکیډمي کې دوه درې کسان نه
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپان بیا لیکي په 2015 کال کې د پښتو سناسه 2500 کتابونه چاپ شوې دي چې زیاتره د شاعرۍ وو او ځینې بیا د نثر وو په دغه کتابونو کې ځینې داسې هم وو چې مارکیټ ته یې تر 500 پورې کاپیان راغلي او بیا غایب شول لیکواله او شاعره حسینه ګل تنها بیا وایي د پښتو د کتابونو لوستونکي اوس هم کم دي
د پښتو کتابونه خو داسې بي مور بي پلار دي یتیمان یې سیران دي چې ادیبان شاعرانه جزانان دونه مهنت کوي او بیا د هغه د پاره چاپ کول یو ډیر لوی ستونزه ده چې هغه دونه وستو فکم نه لري او بیا ادارې تاسو ته پته ده چې دونه ډیر زیات مضبوطی نه دي دغه کتاب بس په پیسو باندې اغستون کې خوزرم چې دنش برابر دی اړشته دی نه
د پښتو لیکوالان وای په دغه کتابونو کې زیاتره لیکوالانو او شاعرانو په حالاتو لیکل کړی دي چې څنګه په سیمه کې بدامنی او نورې امنیتی مسلو ژوند لکړاونو سره مخامخ کړي دي او ځینو بیا په ټولنیزو مسلو خبرې کړي دي د پېښور د اسلامي کالج او پوهنتون استاد لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی بیا وایي لته رسمو دی راهیسه د پښتو د کتابونو په چاپ او لدې سره د مینا لرونکو په شمیره کې زیاتواله راغله دي.
د پښتو کتابونه هر کال په باقاعده کې باندې خبر چاپېږي. اکیډمي اف لیټر یو ریسرچ کړو دا غوښته مطابق په ټول پاکستان کې د پښتو کتابونو زیات چاپ شوی دی. په دې کې د ټول رخه کتاب د اکرام الله ګران کتاب راغله دی. ژوند څنګه
عباسین یوسفزی دا هم وای اوس ته وخت له تیرېدو سره د پښتو کتابونو مینوال او لوستون کې هم زیات شوی دی. د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره هم جزئي په شان ودرې کوم د څه ماده
کې به خام مضبوط تعلیم به حاصلوم
د شو انجونی پندې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده پندې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
اوریدونکو مشال رادیو تاسو غوږی به هم د پښتو کتابونو د چاپ او دغه د خرڅلاو پر موضوع د یو بل رپورت د کراچۍ د لیاری ټاونشپ جونا مارکیټ کې د ملکن د پلای کلی وتن نظام الدین د کتابونو په خپل دکان کې د پښتو زاړه او نایاب کتابونه خرڅلاو ته ایښي دي. خو نو مې وړوای چې دغه خار پښتانه اوسیدونکي د خپل ژبې کتابونو اخیستو ته زړه نه ښه کوي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورت اورو.
زه د ملکنی جلسې د پلی اوسیدونکی یم او دا دکان په 1910 کې جوړ شوی دی او په دې کې د پښتو کتابونه ډېر د زمانې نه کې خودي شي او زم کوشش داده چې لکه دلته د پښتو هر کتاب ملاو شي.
نظام الدین د کراچۍ خار د پوش سیمون ډېر لري زړه کراچۍ لیاری ټاونشپ د جونا مارکیټ په تنګو کوڅو کې یو داسې د کتابونو دکان لري چېرته چې د نورو ژبو د کتابونو سره سره د پښتو د زړو او نوو کتابونو لوی شمیره موجوده ده. په دغه کتابونو کې د پښتون تاریخ، ژبې، قصو، ناول لو شاعری سره سره د ماشومانو لپاره لیکل شوی کتابونه شامل دي. نظام الدین وایي چې ټوله کراچۍ کې د پښتو کتاب یوازې د دوی سره وي او هڅه یې داوي چې د پښتو ژبې کوم کتاب هم چاپ شي هغه کراچۍ ته راوړي. د دکان د نننه د کتابونو په اړه هغه صداسي ویل
دلته کې د پښتو د شاعرانو مکمل کتابونه ملاويږي. مثلا د حمزه بابا شو، د غنی خان شو، د خاطر شو، د خوشحال شو، د سائل شو. د دې نه علاوه په تاریخ باندې هم کتابونه ملاويږي، ناول هم ملاويږي.
په کراچۍ کې شاوخوا 50 لکه پښتانه آباد دي. دلته لږ تر لږه 12 ادبي ټولنې هم شته، خو بیا هم د پښتو د کتابونو لوستونکي یا لیکونکي ډېر کم دي. نظام الدین په دې اړه وایي چې لیکوالان 50% د هغوی دکان ته راځي، ولې د کتاب اخیستونکي لکه د نورو ځایونو په رنګ په کراچۍ کې هم ډېر کم دي. او بیا په خصوصي توګه ادبي کتابونو والا کتونکي یا وړونکي خو ډېر په کم شمېره کې دي.
د پښتو د کتابونو د سیل خو ډېر کم دی. ولکه یو سړی د بنارس نه راشي یا د لانډی نه راشي، هغه د یو کتاب په تلاش کې او موږ کوشش کوو چې هغه ته د کتاب ملاو شي.
که څه هم دلته د پښتو لوی لوی کتابونه شته، ولې د دې دکان په دریم چت پراته د پښتو کتابونو کې ډېر په دوړو کې ډک هم وو. کم چې د دې خبرې غمازی کوي چې څومره خلک به د دې کتابونو اخیستو او لوستو لراځي. خو بیا هم د کراچۍ خار نه ډېر لري په یو داسې سیمه کې د پښتو د کتابونو دومره لوی شمېره راوړل او خرڅول که یو وړخته معاشي تنګسیا پیدا کولی شي، نو بل وړخته دا خبره هم جوتوي چې د پښتو کتابونو مینوال په کراچۍ کې اوس هم موجود دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار څکه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او موسیقاران دي، ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو، د دسمبر پر 23مه اپیل شوې د فاټا یوت فیسټیوال په نوم د قبایلي ځوانانو د سپورتي لوبو سیالۍ 13 ورځ د پېښور په قیوم سټیډیم کې پای ته ورسېدې. دا لومړی ځل وو چې د قبایلي ځوانانو لپاره د سپورتي لوبو یو ستره میله جوړ کړل شوی و. خو دغه لوبو ګډونوال ځینې لوبغاړي بیا ګیلې کوي چې مناسب او معیاري اسانتیاوې ورته نه وي ورکړل شوې. له پیښوره د ځلاند یوسفزي رپورټ اورو.
د فرست فاټا یوت فیسټیوال یا د قبایلی ځوانانو د لوبو د لومړی میلې په اختتامي دستور کې د پاکستان صدر ممنون حسین بریالی ډلو او لوبغاړو ته جایزې او مډالونه ورکړل. اختتامي دستور کې د صدر ممنون حسین ترڅنګ گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان، د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام او له قبایلی سیمو د قامی سملی غړو ګډون وکړو. خو بیا د لوبو په میله کې برخه خستون کې زیاتره لوبغاړي د میلې له انتظامه نو خوشاله. د باجوړ ایجنسیو لوبغاړي اجاز احمد مشال رډیو ته وویل چې د لوبو دوران لوبغاړو ته اسانتیا ورکولو باندې مناسب پام نه و شوی.
دې باندې ډېر زیات پیسې خرچ شوي، په هغه کې دوی زیات لکه بوټان ورکړي، دا هغه بوټان چې کم معیار و هغه ډېر کم پیسو والو کړي، ډېر بیکاره. بل دا چې دلته نن د سهار نه دی تقریبا په 8 بجې دا پلیئرز راغوښتي دي، 8-9 بجې، اوس تقریبا 4:30 بجې دي کنه، هیڅ هم نه دي خوړلي، اوس پورې بس دقه په اول کې خېټه باندې ولاړ. چارو جم نیولې خو ځکه چې لکه ټوله ورځ خوښم دلته په دې ګرون کې تیر کړل.
د ایف آر پیښور یو بل لوبغاړی سردار افریدی وای چې د لوبو د میلې په دې اتوروزو کې د لخپل جیب څخه پیسې لګولې دي او وس د خپل حق د پیسو لپاره په انتظار دی.
اوس دا وای چې نه کمریشت او نه سشت او نه پیسې راکړي، 500 روپیه روز وا هغه اوس پور نه راکړي، 1500 روپیه راکړي نورې سنه دی راکړي، اوس پدې نشته، اوس بدل ته ولاړو ورته منیجر هر څه ته مو ویل خو یې وس کورونه ته دی.
گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان دستوري ته خپل وینا کې وویل چې د لوبو په دې میله کې سکه مې کوتاه شي وي دي، خو در روان کال میله به لدې په خطوګا تر سره کیږي.
کہ ہمارے نوجوانوں کو جنہوں نے شریک ہوئے سارے ایونٹس کے دوران
زمونگ چکم زوانان پدے لوبو کی شریک ہو حگی تب ضرور سکمے کوتا ہے پ نظر راغلی وی خزو دوی تا یقین ورکوم چفاٹا یوت فیسٹیول با ہر کال کی گی او دا با ہر کال پخ شاندار توگا تر سر کو
اس کو ہر سال شاندار طریقے سے کر سکیں گے.
دا قبائلی زوانانو دا لوبو پدے لمڑے میں لکی اتل سوا لوبغاڑو پدیر شو بیلا بیلو لوبو کے برخوا واخستا. خیبر ایجنسی پا لوبو کی یو سل درے او یا پوائنٹو نے ترلا سکڑل او دا لوبو دا بریالے ایجنسی جائزائے پخپل نمکڑا. زلان یوسف زائے، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبی دی. د افغان سندرغاړي علي په غږ لدی سندر تاسو خوند واخلی او تر هغه وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
Thank you.
مشال ریڈیو دا.